درنو اوریدونکو السلام علیکم پر روانه خبرونه کې چې خبری سات ته ز نجیب امیر مو قربایم او په مهمو ریپورتونو کې به ووري چې د کابل په نظامی هوایی ډګر کې د یو افغان پایلټ او د بهرنیو سرتیرو ترمنځ په ډزو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ترڅنګ ګڼ شمېر نور ریپورټونه هم لرو، خو اول به د منور شانه خبرونه واورو.
ناټو وای په کابل کې یو افغان پایلټ په دزو شپږونا زیات عسكر وجلی. د پاکستان او هند ترمنځ دوه ورځنی تجارتي مذاکرات نن په اسلام آباد کې روان دي. ملګری ملتونو په شام کې د اولسي خلکو پر ضد د امنیتي ځواکونو د تشدد غندنه کړې. او اوس د خبرونو تفصیل. ناټو وای په کابل سره نږدې په یو تربیتي مرکز کې یو افغان پایلټ په دزو د دوی د شپږو نه زیات کسان وجلی. خدای نه دی ویلي چې دغه وجل شوی عسکر د کوم هوا سره تعلق لري. د دې نه وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي وو چې یو افغان پایلټ د کابل سره نږدې په یو هوایي ډګر کې د نړیوالو ځواکونو سره د بحث تکرار پر مهال دوی باندې ډزې کړي چې یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولي او په جوابي ډزو کې پخپله هم مړ شوی دی. د دې پیښې په اړه د کابل د پولیسو مرستیال قوماندان جنرال داود امین مشال ریډیو ته ویل تازه ریپورټونه وایي په دغه پیښه کې د وجل شو کسانو شمیره د شپږونه اوړېدلې ده. بلخوا طالبانو د دې پیښې پړه په غاړه اخیستې او دا وایي کړي چې برید کوونکي د دوی کس وو او پوځي وردی یې اغوستې وه. د یادونې وړ ده چې د تیرې سمودې راهیسې په افغانستان کې یو شمېر داسې پیښې رامنځته شوې چې پکې برید کوونکو کسانو په پوځي وردی کې په امنیتي ځواکونو خونړۍ بریدونه کړي دي. د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو د ادارې د هنګوزي لې مشر جنید خان د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي د 2009 کال راهیسې په سیمه کې 323 پټ کسان لا درک دي. نو موړې وای
دا کوم کسان سموت درخواستونه رکی چې رم کسان لا پتا شي وي دي کې غډیر کسان پولیس پر کې کسان لا پتا کړی جي طالبانو وسلوالو مطلب څه کسان وچات کړی کوم کسان څه وچات شي وي دي مطلب څه دوه باندې د انځمات لګی چې دا ترخګرو سره میلو دي نو څه ترخګرو سره دا کسان میلاوې په کار دي دی به فایر شوي وي.
دا په داسې حال کې دا چې د ملک په ځنی برخو کې د کسانو د لادرکه کېدلو لړۍ روانه ده چې پر ضد یې د دوی کورنۍ او د بشري حقوقو کارکونکي وخت په وخت اواز پورته کوي. بلخوا د هنګو چارواکي وایي په سیمه کې صرف څلور کسان لادرکه دي. په اسلام آباد کې د پاکستان او هند ترمنځ د دواړو هیوادونو د تجارت د سیکرټریانو تجارتي مذاکرات شروع شوي دي. په دې لړ کې د هند د تجارت سیکرټري راهول کولر د خپل شپږ کسي وفد ترڅنګ پرون اسلام آباد ته په دوه ورځنۍ دوره رسیدلی و. تمه ده چې نوموړی به په دې ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي تعلقات د ښه کولو نه علاوه د خپل پاکستاني سیال ظفر محمود سره په یو شمېر مسلو خبرې کوي. د مشال ریډیو خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي د امریکایي او ناټو ځواکونه په لیبیا کې د پوځي قومندانای مرکزونه په نخښه کولو لپاره جایز حق لري. تیر ورځ په واشنگټن کې د برتانیا د دفاع وزیر لایم فاکس سره د خبرو اترو په ورسته خاغلی ګیټس زیاته کړه د ناټو جنگي جازونه کرنل قذافی په خاص توګه نه په نخښه کوي خو پوځي مرکزونه یې تباه کوي.
موږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې د کمان او کنټرول مرکزونه د خپل بریدونو عمده هدف وګرځو چې په یو شمېر ځایونو کې مورلا لکاره وستي هم دي. دا هغه مرکزونه دي لچرته نه چې ځواکونو ته د بشري تیرای او کولو اوامر ورکول کیږي لکه چې په مصراتا کې مو ولیدل. پس زه دا وایم چې هم دغه مرکزونه زموږ اصلي هدف دي. موږ په ځانګړي ډول په قذافی پسې نه یو شوي ولې د کمان او کنټرول مرکزونه قانوني هدف ګڼو چې هر چرته بیا مو.
بلخوا د اوباما انتظامی پرون د لیبیا د یاغیانو سره د تجارت منځوري ورکړې چې لمخې دوی اوس په خپل ولقه کې د سیمو نه د تیلو د خرڅولو پترس کې وسلې او نور توکي اخیستلې شي. په لیبیا کې د کرنل قذافی د ځواکونو د مخالف وسلوالو ترمنځ په مصراته خار کې خطروانی د قذافی ځواکونو په خار کې د توپونو او راکټونو بریدونه کړي دي. د برتانیا د دفاع سیکرټر ویلیام فاکس ویلي دا باور لري چې د قذافی د ځواکونو پر ضد په مصراته خار کې پرمختګ شوی دی. بلخوا د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوتین د قذافی پر ضد د بهرنی ځواکونو د عملیاتو نیوکه پکړې دي. د ملګری ملتونو ستر سکرتر بان کی مون په شام کې د امنیتی ځواکونو لخوا په خلکو باندې د تشدد په استعمال اندېښنې ښودلې چې د ریپورټونو تر مخه یې پرې د ټینکونو او د وسلو استعمال کړی. بان کی مون دا خبره تیر ورځ د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل ته د شام په اړه په یو خبري غونډه کې وکړه. که څه هم د کونسل لخوا د شام په اړه کوم بیان مخې ته نه دی راغلی، خو تمه ده چې نن به د دې تشدد په اړه یو ګډه بیانیه مخې ته راشي. دا په داسې حال کې ده چې په شام کې د سمودی راهیسې شورو په مظاهرو کې یو شمېر خلک وژل شوي دي. د ملګری ملتونو لپاره د امریکا سفیر سوزان رایس ویلي ایران په شام کې د صدر بشار العدد اسد د حکومت مرسته کوي چې مظاهره چیان ترخپو لاندې کوي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د منور شاه نو اوریدل. د دې خبرونه مهم ریپورتونه دادي. د کابل په نظامی هوائی ډګر کې نن د یو افغان پایلټ او بهرنیو ځواکونو ترمنځ ډزې شوې، مرګ ژوبله هم لري. د پښتونخوا په هنګو کې د سلګونو ولسی کسانو د ترې تم کېدو رپورټ ورکړل شوی.
اکثر کې دا الزام لګي چې پولیس واده دا کسانو چټ کړو او بیا یې نه پاتې انکر شي چې موږ د دې کې نو انوالو کوم. تاسو د شمار چې له کافي حد پورې دا یو مسله ده.
د پاکستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې نن په اسلام آباد کې پیل شوې.
یو اهمیت خپل رشته چې څومره نور تجارت د دوانو ملکونو په منځ کې بڑھاوې دي چې هغه بڑھاو کی انډیا لپاره پاکستان یو غټ مارکیټ ته چالته کې هغه خپل سیزونه را لېګلې شي را خرڅولې شي.
پاکستان افغانستان ته د امریکا پر ځای د چین او دوی سره د دایمي دوستۍ وړاندیز کړي. د دې ترڅنګ به ووري چې د شمالي وزیرستان خلک وای د حج په پروسه کې د ستونزو سره مخ دي.
لکه امیر د خلک ته د اجیون لوی تکلیف ده د حج د تاګ او د نېشنل بینک څخه فارم نه ملويږي او حج داخله چې کیمې دي د شری کړي دي.
را سره اوسې په دې خبري سات کې نور رپورټونه هم لرو. رازو د دې خبرونه د سر رپورت ته. ناټو وای په کابل کې د یو افغان پایلټ په ډزو کې اته بهرني عسكر او یو ټیکدار وژل شوی دی. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه وای پیخه د کابل نړیوال ډګر په وروزنیز مرکز کې رامنځته شوی. وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت هم د پیخه پخلی کړي او ویلي وو چې بریدکونکي هم پر هغه ځای وژل شوی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد افغان رسنوی ته ویلي د دوی یو ځانمرګي بریدګر په نظامی یونیفورم کې دا برید ترسره کړی او په ډزو کې ګڼ شمیر کورنۍ او بهرني سرتیري وژلې دي. خو جنرال داود امین چې د کابل د هوایی ډګر مرستیال دی، د امنیت مرستیال دی، مشال ریډیو ته دا خبره وکړه چې په دې برید کې د طالبانو لاس نه معلومیږي. دا نخته په داسې حال کې رامنځته شوی چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه په مرحله وار ډول د وتلو پلان لري. خو وروستۍ څو پیښې چې په لغمان، کندهار او کابل کې رامنځته شوي د امنیت د نه خوندیتوب غمازی کوي. رویټرز خبري اژانس وایي د افغانستان حکومت د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه وړاندې د خپلو ځواکونو شمیره 300,000 زیاتول غواړي او په همدې مقصد د نو سرتیرو د جلبولو لړۍ هم روانه ده. خو دا ویره لیدل کیږي چې طالبان به د افغان ځواکونو په منځ کې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي. ملګرو تاسو د مشال ریډیو خبري ساعت اوري او لوي دمي روسته به بیا هم له تاسو سره یو او د هنګو په اړه یو رپورت درته لرو چې ویل کیږي په هنګو کې په 1300 کلونو کې 300 کسان په مرموز ډول ترې تم شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
په دې وروستیو کې په بلوچستان کې د سلګونو کسانو د ترېتم کې دوه رپورټونه ورکل شوي وو، خو اوس په اول ځل د خیبر پښتونخوا په هنګو ضلعه کې هم په مرموز ډول د خلکو د ترېتم کې دوه رپورټونه دي. په دې سیمه کې د بشري حقوقو چارواکي وایي چې د 2009 کال راهیسې د 304 شپېتو کسانو د ورکېدو رپورټونه دي چې وایي ځنې د حکومت لخوا وړل شوي دي او بیا پتنه لګي او ځنې هم د طالبانو لخوا له ځانه سره وړل شوي دي. په دې اړه لسیمینا طارق او رگزه رپورټ راکوي، خو دا رپورټ به لګ وروسته وورو. دغه رپورټ به وسورو.
د مول د نورو برخو په شان په هنګو سیمه کې هم د خلکو د بدرکه کې دوه سلسله روانه ده. د بشري حقوقو د هنګو څنګ مشر جنید خان په سیمه کې 2009 کال نه تر اوسه پورې د بدرکه شو خلکو تفصیل مشال لډیو ته صدا سي وړاندې کوي.
2009 تر اوسه پورې مطلب 364 پر کسان لا پته شي وي. دا کوم کسان چې موته درخواستونه رکوي چې رم کسان لا پته شي وي دي کې غو ډیر کسان پولیس ورکی کسان لا پته کړی دي. طالبانو اسلوالو مطلب چې کسان وچات کړي کوم کسان چې وچات شي وي دي مطلب چې دغه باندې د انځمات لګوي چې دا ترخګرو سره میلاو دي. نو چې ترخګرو سره دا کسان میلاوي په کار دی دی به فایر شوی وي. 10 سال ولا وړ کې مشوم سکول ته روان وي هغه څه ګونه کړي چې دا وچاتيږي.
بلخو د هنګو پولیسو مشر چارواکي ډیپیو عبدالرشید سره د ټلیفون په لارې تماس نیولو نه پس مونږ ترې د بدرګه شو خلکو په حق لا پښتنه وکړه. نو په جواب کې د انساني حقوقو د ادارې لخوا ورکړ شوی شمیرې و نه منلو. خدای ویل چې د سلورو د بدرګه شو خلکو تفتیش پولیسو پیل کړی دی.
دا غلط فکر دی. دا
خبر نه پس مونږ د هغه کسانو خپل خپلوانو سره خبرې وکړې کوم چې په مختلفو پیښو کې د هنګو سیمینا بدرکه شوې دي. په دې کې د اورګزو ایجنسی محمد رفیق دی چې نن سبا د هنګو په وام سیمې کې اوسېږي. دی د خپلو هغه بدرکه شو خپلوانو په تلاش کې دی کوم چې څلور میاشتې وړاندې د ده پر وینا پولیسو د هنګو چوک نه گرفتار کړي وو او اوس بدرکه دی. محمد رفیق زیاتوي
محمد کریم او دوه متر زمن دی. یو نوم د شعیب او بل ماشوم د زکریا نوم دی. دا پنګو شو چاو کې دا روانو جی. دولسم میاش وا لسن تاریخو د جمعې ورځ وا څلور بجې ټینو پوس کلی کې د مکا و شوړه. چې د مکا و شوړه د دې کې پولیس ګیری تیری شروع کا. چې پولیس ګیری تیری شروع کا نه د کسانې د مو ولا غیب کو. څلور میاش ته وشوي جی زمو د کسانو سره نه ملاقات شوه دی. همو ته نه څه د مړې ژوند دي څه پاته شته دی.
دا خبره مشال لډیو چې کله ډیپیو عبدالرشید ته وړاندې کړه نو وی ویل چې د فوزی اپریشن په وجه هنګو کې نورې امنیتی ادارې هم کار کوي. ډیپیو وایي چې کېدای شي نورو ادارو دغه کسان اوچت کړي وي.
صبح کی فوج ہم آپریشن کئی پا شاہو کی آپریشن دے پور اگزو کی آپریشن دے پنار تو پکور مکی آپریشن دوان دے اور مختلف ادارے کار کئی ندا سے اس قسم واقعات اشتے مونگا پولیس والا آپ سے بھیجا کے
مونږ د هنګو څنګه د بشري حقوقو مشر جنید خان نه پوښتنه وکړه چې آیا د دغو بدرکه شو خلکو د پاره تاسو څه ګام اوچت کړی دی. نو په جواب کې وویل
ډیرو خلکو دا مسایل دي چې رجی مو خبره ده تاسو مخکې ورسو. نو دا خبره مو خستې دي مو عدالت تنده یی څنګهونه دوره کسان لا پته دي. نیاسم جنگیر سره مو خبرې شوې څنګه کې دا ظلم روان دي جی. افتخار چودري سره مو خبره کړي پوه وزیر قانون سره مو خبره کړي هغه مو ته دا تسلی کړي چې ان شاء الله تاسو سره مو مکمل مکمل دی خبره کې تاون ویجی.
یاد دوی چې په هنګو کې د بدرکه شو د یوش میر خلکو کې سونه د پاکستان په سپریم کورټ کې د بحث لاندې پروت دی. طارق اورگزے مشال رډیو هنګو.
تاسو په رپورت کې واورید چې په هنګو کې په دې وروستیو کې سلګونه کسان ترې تم شوي دي. په پېښور کې د پاکستان د بشري حقوقو لمرستیال مشر کامران عارف سره زما همکار مجید بابر د دغو کسانو د ورکېدو په اړه خبرې کړې دي او پوښتنه یې کړې ده چې دا کسان د چا لخوا پورته کړی شوي او د دې سره کول نه دی لګېدلې. کامران عارف وایي
جی سر سے بہت مسنگ خل کو خبر ہے تو دا کیسوں دا داشتہ پر دا کہ بلکہ لیر جات کیسوں کے پر ہائی کورٹ کے درخواست ہم نے ڈسکور پر پٹیشنز ہم شروع کی او اکثر کے دائل درام لگی کہ پولیس والا دا کسانو چت کڑو او بیا اگے نہ پاس اگے نکل شی سی نو دے کی نو ان بول دا سے دے دے تری دے تا سا بایو سو کیسوں نہیں دا هغه بارا کې خوځه دا چې نشم ویلې خو سمه سرحد په مختلف علاقو کې ډېر خلک دا الزام لګوي چې دا هغه خلک غیر شوي.
نو کامران عارف صاحب د خیبر پختونخوا په کومو کومو سیمو کې زیات خلک بې درکه دي او تاسو سره څه شمیره شته؟
جی دا کوم ځای کې چې لکه کانفلیکټ سچویشن یې هلته کې خو ظاهره ده داسې پته نشي لګېدی چې کم کسان دي خو کم تعداد شمار چې دی دا اکثر په اخبار کې راځي. نو دا اریش میرا داسې ایگزیکٹ نشته خو زه به ووایم چې دا کافی حد پورې دا یو مسله ده.
کامران عارف صاحب د خیبر پختونخوا په سوات او په نورو قبایلي سیمو کې چې کوم عملیات روان دي پوځي عملیات د ترهګرو پر ضد باندې، نو داسې راپورونه دي چې د دغو سیمو نه هم عام وګړي بېدرک دي او د هغوی څه پته نه لګي. ستاسو تنظیم هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان په دې لړ کې څه کوي؟
خبر راځي دا چې کوم ځای کې چې لکه کانفلیکټ روان او کوم ځای کې چې فوجي اکشن او هلته کې دا الزامات ډېر لګي. زمونږ هلته کې داسې ډله نشته، خاص کر چې تاسو قبایلي علاقې یادې کړې، مونږ د ډېرو خبرو تصدیق نشو کولی او مونږ دا نشو ویلی چې څه دي. خو دې دپاره سرکاري یو کمیشن جوړ شوی او هغې کې مونږ خلکو ته ویلي وو چې تاسو لاړ شئ کې درخواستونه وکړي او بلا شي کسان نه کې اکثر داسې چې اخبار نه چې تاسو اخلی نو هغه کله یو په ځای دوه شي، کله دوه په ځای درې شي، کله نمونه غلط لیکلي، کله ډېر غلط لیکلي. نو چې کوم اصلي دغه اب او ما غي چې کوم دغه خلکو خپل خپلوان دغه کوي رپورٹ کوي چې دا کس نشته. اکثر بعض وجو سره غي نه کول غواړي ځکه چې دغه شیالي کې د مونږ نه کوو نو کسان بر اخلاص شي. نو د دې چې کوم عدد شمار دي هغه مونږ په خپل رپورٹ کې چاپ کړی دي.
کمران عارف صاحب، هغه خلک چې د اوس کومه تازه خبره ده د هنګو د ضلع نه، نو دغو خلکو ته د هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان له طرفه د هغوی د یو مشر په حیث تاسو څه مشوره ورکوئ چې هغوی تاسو سره رابطه وکړي او څه داسې لارې اختیار کړي چې د بې درکه خلکو درک معلوم شي؟
ګورئ چې دې کې خو لومړی خبره خو دا ده چې کوم بېدرکه شوي دي، په کار دی چې هغوی دپاره چې کوم کمیشن جوړ شوی دی، چې کوم د هغې پروفارمی دي چې په هغې کې درج کړی شي چې دا کس دی د دې رځنه بېدرکه دی او په کار دی چې د دې تحقیقات وکړی شي. او بل هغې نه علاوه دوی ته ضروري به دا وي چې دوی عدالت کې کیس وکړي. خنګو چې دا بایلي علاقه نه ده، دلته کې د های کورټ هم جورسډیکشن ده، د سپریم کورټ هم جورسډیکشن ده او په کار کې دا خبره عدالت مخې ته راوستل شي.
نو کامران عارف صاحب، خیرنه پښتنه می داده چې په خیبر پښتونخوا کې تاسو ته چې کوم راپورټونه راغلي دي نو دغه خلک صرف بې درکه شوي دي د استخباراتي دارو دراسه کړ، ډیر خلک د ترهګرو وسلوالو د خوا هم تختول شوي دي؟
ورایي یو کس غیب شي دی، خدا پته نشي لګي دی چې دا چا بوتل دی. خو چې کله هغه خپلوان او هغه کوم دغه لګي الزام لګي نو پکار دی چې هغه قانون مطابق تحقیقات وشي. که هغه پولیس اریسټ کړي او پولیس بوتلي او هغه نه پس غیب شي بیا موږ دا نشو ویلی چې دا اصلوال بوتلي دي.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه زباد ورځ راوته نه مويڅ درک ویني لګي
او د قبالي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیو ده بل نه داسې ورکه شول.
پښتنې د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
پلوشه پروگرام تاسو د پاره فرخنده وزیر جوړوي. د خبرونه اوریدل ماهروي. د پاکستان او هند ترمنځ د ورځنی تجارتي مذاکرات لنن نه په اسلام آباد کې پیل شول. دا مذاکرات به د دوه هیوادونو لپاره سمره ګټور ثابتېږي. په دې اړه پاکستانی پوهان څه دریز لري؟ راځي په دې اړه د انیسا اجمل رپورت پاورو چې موږ ته اسلام آباد نه را لګل.
د پاکستان او هند ترمنځ د ورځنی تجارتي مذاکرات نن سرخار اسلام آباد کې شروع شوې دي چې مقصد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتول دي. د مذاکراتو کې پاکستانی وفد مشري د تجارت سیکرټري ظفر محمود کوي او د هند وفد مشري راهول کولر کوي. ویل کېږي چې د دې مذاکراتو وروسته به دواړو هیوادونو په ګډه یو مشترکه اعلامیه جاري کوي. د خارجي دفتر ویاندا تهمینا جنجوا د وینا تر مخه د هند او پاکستان ترمنځ تجارتي مذاکرات مذاکرات او مقصد تجارت زیاتول دی. هغه زیاتوی
د ټو سیکرټریز ویل ډیسکس ویز اینڈ مینز فار پروموټینګ.
په دې مذاکراتو کې بعد د دواړو هیوادونو سیکرټریان تجارت زیاتولو په اړه خبرې اترې کوي. د مذاکراتو لپاره د هند وفد پاکستان ته راغلی دی او امید لرو چې دا مذاکرات به د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وي. پاکستان هند سره خپل اړیکې ښه کول غواړي او زما په خیال د خطې د امن لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي مذاکرات یوه خبره ده. د اقتصادي چارو کارپوه مبارک زیب وایي چې دا مذاکرات به د دواړو هیوادونو لپاره صحت پورې ګټور ثابت شي.
پاکستان یو غټ مارکیټ ته چالته کې هغه خپل سیزونه را لېږلې شي، را خرڅولې شي. لکه دغه یو داسې ایریا ده چې د انډین ګورنمنټ چې هغه پکې ډېر زیات انټرسټ اخلي، نو کېدی شي چې داسې نور پروډکټس د هندوستان حکومت چې کوم دی هغه یو لیست د پاکستان حکومت ته ورکړي چې دا تاسو په پازیټیو لیست کې شامل کړي چې د هغې ټریډ په دواړو ملکونو په منځ کې کېږي. نو دغه یو ایریا شته چې دغه پاسیبلټی شته چې دغه لیست ایکسپینډ شي. نور لکه داسې ایشوز ډېر باغې ماته نه ښکاري سره خاطر خو پروګرس وشي.
بلخوا د اقتصادي چارو کارپوه شاهد حسین صدیقی وایي چې هند ته د تجارت لپاره د ټولو زیات غوره ملک ویل صحیح خبره نه ده.
که هند د کشمیر مسله او بندونو جوړول وروستو زمونږ ځمکه شاړی نه کړي، نو بیا خو مونږ هند سره لږ ډیر تجارت کولی شو. خو هند ته د غوره ملک درجه ورکول یوه غلطه خبره ده. پاکستان دې هند سره مذاکرات وکړي او نړۍ ته دې وښيي چې پاکستان هند سره اړیکې ښه کول غواړي، څنګه چې هند د ډېرې مودې راسې لګیا دی کوي. زمونږ وزیر تجارت هند سره د ځمکې د لارې تجارت کولو لپاره پټ یو دستاویز لاسلیک کړی دی او دا خبره نه په پارلمان کې شوې ده او نه یې په کابینه کې. نو داسې قسمه کارونو سره د پاکستان په مفاداتو به خراب اثر پرېوځي او دا د پاکستانی ولس فرض جوړیږي چې د خپل ملک مفادات خرڅولو ته پرې نه ږدي.
د تجارت پوخانی مرکزي وزیر تسنیم نورانی وایي چې دا مذاکرات به د هند سره سره پاکستانی تاجرانو لپاره هم ګټور ثابتېږي.
مذاکراتو کې اهم خبره دا ده چې هند په خلاص زړه او خلاصو مازغو خبرو کې. تاسو ته پته ده هند همیشه مذاکراتو کې په تجارت زور راوړی دی. دوی وایي چې نورې چارې به روسو ګورو، اول باید چې د تجارت لار هواره کړي شي، او دا ځکه چې پاکستان د تجارت او خپلو مالونو خرڅولو لپاره د هند لویه منډی ده. خو زه دا وایم چې د دې نه به پاکستان ته هم ګټه وي، ځکه چې کم سیزونه پاکستان نور ملکونو ته لیږي هغه به هندوستان ته ولیږي او ورسره به پاکستانی تاجرانو ته ګټه ورسي.
یاد نیوی چې د هند او پاکستان ترمنځ تجارتی مذاکرات په کال 2008 کې د ممبئی حملو وروسته پاتې شوي وو، خو نن نه یو وار بیا دا شروع شوي دي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د یو ځن پس په اسلام آباد کې د هند او پاکستان د تجارت سکرټرانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د چې د مهال پاکستان او هند ترمنځ په کومو موضوعاتو یا په کومو څانګو کې سوداګري کېدی شي، په دې اړه زما همکار مجید بابر د پښتونخوا سره تعلق لرونکي اقتصاد پوه اکرام هوتی سره مرکه کړې. اکرام هوتی وایي
نو پاکستان و هند مره کې تجارت کیږي، د هغه چې کوم قانون دی هغه ته وایي پوزیټیو لیست، یعنی چې دا سه لیست یو کړی چې نه کې هغه کې هغه آیټم لیکلی دي چې هغه تاسو راغوښتې شي یا لیګلې شي او نور نشي راغلی. نو وقتاً فوقتاً چې کله مذاکرات کیږي نو د پوزیټیو لیست کې اضافه کیږي، یعنی دا د تجارت او د ټیکس او د خزانه کم د صنعت کم چیمبرزی یا سرکاری افسران دی هغه یو ځای کینی او هغه وایي چې کم کم آیټم په دې کې اوسه چول غواړي، آیټم په بازار کې موجود دي که نه، چې کم یو بل لیږلې کېدی شي نو هغه پکې اچي. نو دواړه غاړې ته هغه دا سوچ کوي، انډیا والا دا سوچ کوي چې فرض کا هغه آیټم د دې طرف نه موږ ته راغی نو زموږ انډسٹری ته څومره نقصان دی، زموږ ټیکسټیشن ته څومره نقصان دی، او دغه شان دی. پاکستان غاړې والا هم سوچ کوي نو چې کله یو کمپرومایز ډیل جوړیږي، یعنی چې یو معاهده کیږي، نو هغه وخت یو نوی لیست راشي، نو چې هغه کې څه نه څه آیټم چې هغه مخې ته راشي. نو د دې دا سلسله په یو بل طریقه هم روان ده، هغه ته فارک وایي. فارک کې یو نوی معاہدے باندې خبرې کیږي چې هغه ته دی سافټا وایي، یعنی کہ سارک سارک فری ٹریڈ ایسوسیشن مغرب کی تجارت بند کی پابندیاں نے بھی مغرب کے ہم دا ٹیکسو ریٹوں نہ کمی گی کال پکال نو آگاہ ہو زیاد کمی گی دوسرے ملکوں کا پارا آگے کے بنگلہ دیش تھے بھوٹان دے اور آگے کے مالدیز تھے لیسٹ ڈیولپنگ کنٹری یعنی لسٹ ہوئی
ہودی صاحب کا دا لکھ دا محال دا پاکستان دا ہند ترمینزا کم قسم دا سے تو کی دیجی دا ہوئی تجارت آل لیڈی روان دے
وہ رہ جی سمگلنگ روان دے درے غوٹر سیزنو دا خوراک دا سیزنو یعنی کہ دا غم ایون پیو دا غم شامل دی دا مال بویشی دا فروٹ اور دا غم سیزنو سے کم لگا آئل غوڑی وڑی افادے خود دے سمگلنگ کو روان دے بلکی دے میڈیسن انڈیا کی میڈیسن دیر ارزان دی پاکستان تر ازیر دا پاکستان کی کم میڈیسن کمپنی دی نا غی دی ارزان میڈیسن کا کوئی چاہ دے ارزان دا دی تاریخ پر لیم پروان دے بل یعنی خوراک و دوائیان دا عوام کی کم ضرورت تے نا غکٹ دے خوراک و دوائیان بل طرف تا دا عوام ضرورت دے چی ارزان لیکا آغی تا دا کور استعمال سیزن ملاوی دی کورنو پی سمر سیزن استعمالی دی تا سپت رائے چی دا سیتا آویا آئیٹم آری کیا آئی چی دا کپڑے آئیٹم آدھا لرگی آئیٹم آدھا وسپن آئیٹم آدھا شو آئیٹم آدھا آر سیول دے نا دے خل لسٹو میں دی دیا نا دا درے ایریاز کے چی کم تجارت دے دا عوامو پاکستانی عوامو حق کے دے کدا وشی بل طرف تا انڈیا کے جن سیزن زیاد نشتا نو آدھا آغی غواد چی دلد کے راشی مثلاً دا آغا فروٹس کی کم دا افغانستان سر کم علاقے دا پاکستان لگی آغے کے آغا فروٹس زیادہ یعنی فارسی من شو نور دا سی فروٹس تھی آغے دا عوام واڑی چلتا لڑشی و ارزان بھی دا پا حرے بند پابندیان دا کول دی دا دا افغانستان و دا ہند پا مجھے دا فروٹ کم معاہدہ دا تجارت دا آغا خوشتا آغا دا پاکستان نیشتا نور آئیتم سی
ہوتی سب دا پاکستان و ہند ترمینزا کر دا تجارت دا غاڑی کی واقعی برابری شی و دا سمگلنگ ختم شی نو استاسو په نظر باندې به دا تجارت نور ملکونو نور هیوادونو لکه افغانستان او منځنۍ آسیا ته هم ورسی
پاکستان ځکه تجارت نه کول غواړي د انډیا سره دا معنی پاکستان د انډیا والا هغوی چې کولو تجارت کوو پاکستان ځکه نه کول غواړي چې پاکستان سره تجارت مطلب دا دی چې وختي آسیا سره دا لار کولو شي لکه دا او هند ته به ډېره فائده وي د پاکستان واکمنان خصوصا فوجیان حکمران چې دی دا نه غواړي د دې هغې سره څه خاص جګړه روانه چې عام د هغې پته نه شته چې دوی څه جګړه انډیا سره بار بار هغې ته کوي خو دوی پوهېږي نه خبره نو دوی لګیا دي هغه لار نه شي
ہوتی صاحب دا پاکستان او ہند ترمینزا دا تجارت پا دا سی حالاتو کی چی دا پاکستان او دا ہند ترمینزا دا کشمیر شخڑا ہم روانا دا نستاسو پا نظر پا دے حالاتو کی تجارت کی دیشی
زما خیلی کی دا کم خلق تیغا سوئی چی کشمیر شخڑا ہم روانا دا دا غیبی دوبارہ سوچو کی دا کشمیر شخڑا تقریبا حل کرے دا مشرف اپا خولا فوجیان حل کرے دا ولیکی بی پوشیل بی چی دا کشمیر کی دا مونگ لیانا نشوا غستے خو دشمنی و سرنه دا پریخی نو آغا دشمنی که دا دا حقی پواجه بانده اوی دا اغواری که زن هم لار نیسی چه سنترل ایشیا تا بیا اخوا لکه ولادی وقت پوری دا سامان چه دا انڈیا لار نیشی انڈیا تا که فائده اونشی او دا انڈیا دا وست ایشیا کاتن انو سیزنا ارزان انڈیا تا ملا اونشی دا لار دا که دا بنده یه پاکستان
دا اقتصادی چارو کارپو اکرام هوتی دا مشال ریڈیو سرا زانگڑی مرکه کولا دا نموڑی سرا مجید بابر غگیدلو
سندرو امیل د مشال ریڈیو خوگو ریدن کو ز ہارون باچا ستاسو د پارا ہر اونے د موسیقی زانگڑ پروگرام د سندرو امیل راوڑم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
د سندرو امیل پروگرام تاسو د پاره زمونږ همکار هارون باچا له واشنگتن نه جوړوي. د دې ترڅنګ ملګرو مونږ خبرې او سندرې پروگرام هر ورځ تاسو لپاره خبرو او په دې خبرونه کې تاسو د خپل خوخي سندرې اوریدل شي. که تاسو هم دغه خبرونه ته ټلیفون کول غواړئ یا څه نظر لرئ نو په همغه وخت کې تاسو کولی شئ. خو دم غړې ته د سټوډیو د غړې ستنخی چې په پیښور کې 15 بجې کېدونکې دي کله چې پوره 15 بجې شي تاسو ته به زما همکار منور شاه چې همدا شي بر سره په سټوډیو کې د خبرونو لنډیز وړاندې کی. تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولې چې هر ورځ تاسو د پاره نه غنټې خبرونه کوي.
ناټو وای په کابل کې یو افغان پایلټ په دازو اته بهرنیان وجلی چې په کیشپاک د ناټو اسکار او نور دوه بهرنی ټیکداران دي. د خیبر پختونخوا د هنګوزې له د بشري حقوقو د ادارې مشر ویلی د 2009 کال راهیسې په سیمه کې 330 پته کسان لا دره کړي. د پاکستان او هند ترمنځ د ورځنی تجارتي مذاکرات نن په اسلام آباد کې روان دي. یورپی ټولنه وایي د جمعې په ورځ به د دوی سفیران د شام خلاف په بندیزونو باندې غور کوي. د لیبیا په مصر ته خار کې د ناټو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د قذافي ځواکونه د خار د مرکز نه په شا شوې دي.
د منور شانمو د خبرونو لنډی سورته. د امریکا په شیکاګو ښار کې په یو عدالت کې د هند په ممبئی کې د بریدونو په تور د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د یو افسر میجر اقبال په ګډون په دریو نورو کسانو رسمي تور لګول شوی دی. په دې اړه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼه مقاله لري چې غټه کې تاسو ته مجید بابر وړاندې کوي.
د امریکا په شیکاګو ښار کې وفاقي حکومتي وکیلانو په کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې د بریدونو په تور د سلورو کسانو په ضد چې پکې دوه پاکستانی امنیتي ځواکونو سره تړاو لري، دغه دوه کسان چې د امریکا د پلټونو او د بهرني عدالت اسنادو تر مخه په دغه بریدونو کې تورن ګرځولې شوې دي. که څه هم د تیر پیر په ورځ چې وفاقي وکیلانو کوم د تور لګولو اسناد عدالت ته وړاندې کړي دي، په هغه کې نیخ په نیغه د پاکستانی امنیتي ادارو د ممبئی په برید کې د رول خبره نه ده شوې. خو اتلون کی میاشت کې هغه مقدمه چې پکې به په خفیه او حساسه ډیپلوماټیکی چارو خبرې کیږي، دا یو مهم پرمختګ دی او دا مقدمه به خفیه چلیږي، ځکه چې د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې پاکستان د امریکا ملګری دی. د استغاثي وکیلانو د ممبئی په برید کې د مهم رول لوبولو لپاره په سلورو پاکستانیانو تور لګولې دي او دغه مشکوک کسان لشکر طیبه ترهګرا ډلې په ممبئی کې د برید لپاره منظم کړي وو. په هغه بریدونو کې د شپږو امریکایانو په شمول یو شپږ پېټه کسان وجلې شوی وو. په دغو مشکوکو سلورو کسانو کې درې لا اوس هم مفرور دي. ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په خپل مقاله کې لیکي چې په دغه اسنادو کې چې کوم یو کس په نوم پیژندل شوی دی، هغه میجر اقبال دی. ویل کېږي چې دا کس د ممبئی د برید کوونکو د منصوبه سازو مشر وو او دغه میجر اقبال د ډیوډ کولمن هډلی په ذریعه ممبئی کې په میاشتو د بریدونو لپاره معلومات ترلاسه کړي وو او هغه ته پیسې هم ورکړي وي. ډیوډ کولمن هډلی یو پاکستانی نژاد امریکایي سوداګر دی چې د امریکا د منشیاتو د ادارې لپاره به د مخبر کار هم کولو. کولمن هډلی په 2009 کال کې د اکتوبر په میاشت کې نیولې شوې ده او ویل کېږي چې د امریکا او هند چارواکو سره په دې لړ کې تعاون هم کوي. ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي چې د عدالتي اسنادو له مخه میجر اقبال د پاکستان اوسیدونکی دی او دوی ته امریکایي او هندي استخباراتي چارواکو ویلي دي چې میجر اقبال د پاکستانی استخباراتي ادارې ISI موجوده کارکونکی دی. ورځپاڼه توی چې په دغه عدالتي اسنادو کې یو بل کس هم نامزد شوی دی او د هغه نوم ساجد میر دی چې د لشکر طیبه ډلې د ډیرو مودو لپاره مشر پاتې شوی دی او ساجد میر د کولمن هډلی مهم سلاکار وو هم مفرور دی. د دې عدالتي اسنادو تر مخه ساجد میر هم د ممبئی د برید په شا یو مهم سړی وو او د دغه برید په محال په پاکستان کې د یو پټ ځای نه د برید کوونکو ته په ټلیفون د خلکو د وجنې هدایت ورکول او د دا آواز هم هندي استخباراتي ادارو دغه دوران کې ریکارډ کړی دی. ورځپاڼه واشنگټن پوسټ زیاتوي په دغه سلور مشکوکه کسانو کې صرف یو کس مظهر اقبال چې ابو القامه په نوم هم یادیږي دا محل د پولیسو په ولکه کې دی. ابو القامه پاکستانی امنیتي چارواکو په 2009 کال کې نیولې وو او سره د نور شپږ کسان یې د ممبئی په برید کې تور کړي وو او سره د نور شپږ کسان یې هم د ممبئی په برید کې تورن کړي وو. خو دا مقدمه لا ځنډیدلې ده.
د مشال په نوم فادي نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو مشال رادیو.
السلام علیکم.
دا مشال
مشال رادیو
00 02 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ. وال سټریټ جرنال د میتیو روزنبرګ په قلم لیکلې و مقاله کې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو نظر اچولې او لیکي چې د اپریل په 14مه د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کابل کې افغان ولسمشر حامد کرزی ته د امریکا د دایمي دوستۍ د پریښودلو او د پاکستان او چین سره د تلپاتې اړیکو د ټینګولو وړاندیز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل درته لوي د میروسته لرو. وال سټریټ جرنال د افغان چارواکو په حواله لیکي پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی دې ته آماده کړي چې د امریکا پر ځای د پاکستان او چین سره اوږدمهاله ستراتیژیکي اړیکې جوړې کړي چې د طالبانو سره د سولې تړون وشي او د افغانستان اقتصاد بیا ورغول شي. وال سټریټ جرنال زیاتوي د اپریل په 14مه دا پرمختګ هغه مهال وشو چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په کابل کې ډېر په څرګند ډول ولسمشر کرزی ته وویل چې امریکا دواړو لپاره د ماتې سبب ګرځېدلې. ژورنال لیکي دا خبره ورته هغو کسانو کړي چې د دواړو لوړپوړو مشرانو ترمنځ د ملاقات پر مهال موجود و. د دغو کسانو په وینا ګیلانی وویل کرزی باید په افغانستان کې په ستراتیژیک ډول د امریکا پاتې کېدل هیر کړي. ورځپاڼه زیاتوي په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا د لس کلنې جګړې د پای شېبې نږدې شوي د پاکستان دا دعوت په ډاګه کوي چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ خړپړتیا دواړه لوري دې ته اړ کړي چې د خپلې زاویې نه د دې لوبې پای وټاکي. وال سټریټ جرنال دا هم لیکلي په داسې حال کې چې امریکا په 2014 کال کې د افغانستان نه د خپلو ځواکونو د وستلو لړۍ پیلوي د افغانستان ګاونډي هیوادونه چې پاکستان، ایران، هندوستان او روسیا پکې شامل دي په دغه هیواد کې د امریکا د وتلو نه پس د خپل نفوس د زیاتولو لپاره منډې پیل کړې دي. په دې لړ کې پاکستان په افغانستان کې ځکه برلاسې حالت لري چې د افغان طالبانو د خوځښت پر رامنځته کولو او د طالبانو په روزلو کې ونډه اخیستې او لا هم د هغوی ملاتړ کوي او د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې په ظاهره ټیټې کچې ته رسېدلې دي. یو پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ورځپاڼې ته ویلي پاکستان یوازې د خپلو ګټو ساتندوی دی، دوی د ځان د ژغورلو لپاره د امریکا یا د بل چا ملاتړ نه غواړي که امریکا له افغانستانه ځي لاړه دي شي. د کرزی د همخیالو خلکو په وینا هغه اوس د پاکستان د دې وړاندیز نه پس د استراب په حالت کې دی او د ارګ په معنی کې د امریکا مخالف او پلوي خلک هڅه کوي چې هغه خپل لوري ته راکوک کړي. وال سټریټ جرنال وایي یو امریکایي پلو افغان چارواکي دوی ته ویلي دوی د اپریل د 14مې نیټې دا خبره ځکه د باندې راوویستله چې امریکا د خپلو ستراتیژیکو اړیکو د خوندیتوب لپاره بیداره شي، ځکه څومره چې امریکا د ځنډ نه کار واخلي پاکستان به فرصت ترلاسه کړي چې خپلې ګټې خوندي کړي. خو بل پلو د ولسمشر کرزی ویان وحید عمر ویلي له دوی نه پاکستان داسې کومه غوښتنه نه ده کړې او که ویم کړي نو به هیڅکله ونه مني. ورځپاڼه لیکي ځینو امریکایي چارواکو دوی ته ویلي دوی د ګیلانی د وړاندیزونو نه خبر دي او دا د افغانستان د ارزښت معلومولو په معنا ګڼي، خو دا یو خیالي خبره ده چې ګینې چین به په افغانستان کې یو مخکښ رول ولوبوي. همدارنګه ځینو افغان چارواکو وال سټریټ جرنال ته ویلي د اپریل له 14مې وروسته په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال ډیوډ پیتریوس درې وارې د ولسمشر حامد کرزی سره کتلي چې هغه ته دا باور ورکړي امریکا یې اوس هم تر شا ولاړه ده. ورځپاڼه وړاندې لیکي ځینې امریکایي چارواکي په دې ډارېږي چې په 2014 کال کې د افغانستان نه د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته به دا هیواد د اسلامي ملیشو ځاله وګرځي او د غرب خلاف به د بریدونو پلانونه جوړ کړي. وال سټریټ جرنال په دې اړه د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر د نظر د معلومولو هڅه کړې خو هغوی ورته ځواب نه دی ویلی. همدارنګه د پاکستان د استخباراتو یو مامور بیا دوی ته ویلي په افغانستان کې پاکستان باید له پامه ونه غورځول شي. د ده په وینا دوی ولسمشر کرزی ته ویلي د بهرنیو ځواکونو د وتلو نه پس به دوی د افغانستان په اړه د هغه د ټولو پریکړو ننګه وکړي. ورځپاڼه په اخره کې لیکي سره له دې چې پاکستان د امریکا اتحادی دی خو په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره کار کوي او په کابل کې یو داسې حکومت رامنځته کول غواړي چې د هندوستان سره اړیکې تودې نه وي. همدارنګه ځینې پاکستانی چارواکي په دې اندې چې د افغانستان مسله طالبان نه بلکې افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون دی.
الله الله تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پسائستو کونکیو باندی مزین کول
دا کم لار دا
تصوف چی دے دا اللہ تا درسیدو یو نیغ او لند لار دا
عرفان ستوائی
عرفان او تصوف دزان پیجندن او دخدای پیجندنی سوئی
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چي دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی پورت اوریدلای سي
شیر او تصوف پروگرام تاسو د پاره د مشال ریډیو همکار احمد شاه زمي جوړوي د بلوچستان صوبایي حکومت یو بس ته د ورچونې او د غنو خلکو د وژنې په تور د پلټنې د عملیاتو پترس کې درې کسان نیولې دي دغه بس ته سور زیوډان دي هغه محل اور ورواچول شو چې دا بس د جیکاب آباد نه کوټه ته روانو په دې پیښه کې 12 زیات کسان وژل شول چې میرمن او ماشومان هم پکې شامل وو نیاز موسی خیل لسیمه
صوبائی حکومت د سیوی د پولیسو د ضلع مشر او نورو ځایي افسرانو په ګډون یو تحقیقاتي کمیټي جوړ کړې کوم چې به د سیوی د بس د سوځولو په لړ کې پلټنې کوي او نن د سیوی د پولیسو په وینا درې شکمن کسانې په دغه لړ کې نیولې دي د سیوی د صدر تھانې ایس ایچ او بشارت علي په دغه حکله و مشال ته وویل درې شکمر کسان مو نیولې دي پر کوم هوټل چې بس درېدلې وو او دا پیښه هلته رامخته شوې وه دا درې کسان له هغه هوټل سره اړه لري یو د هوټل مالک او دوه مزدوران دي پلټنې اوس هم روانې دي او فی الحال صورتحال سم واضح نه دی هلته د سوځېدلې بس او د شخصي بس کمپنۍ سدابهار مالک میر فیروز لهړی لمشال راډیو سره په مرکه کې پر پیشي سخته خوشینه ښکاره کړه د زیاته کړه
یہ مجھے پتہ نہیں
دا نه درته معلومه چې دا کار به چا کړی وي اولی به کړی وي دا خود اسلام خلاف کار دی دا تر کار خو یو څوک هم نه کوي د چاغه کلی چا سره بدی او دشمنی وي نو بیا هم یو لوبل سره داسې ظلم نه کوي مسافران په تیر بیا بے ګنا مسافران چې شزی او ماشومان زیات پکشي وو سه ګناه کړی دا او سه یې وژنی د دې پښتني په جواب کې چې آیا تاسو له حکومت سره تماس نیولې دي او حکومت په دغه لړ کې څه درته ویلې دي میر فیروز لهړی وویل
هو
له ډیپټي کمشنر او د پولیس له چارواکو سره مې خبرې سوې دي دوی پوره تسلی راکړې ده او د دوی پر پلټونو به بس دومره ووایم چې مخته به ګورو څه کېږي الله مالک دی یاد دی چې پرون د شپې د سند صوبې له جیکب آباد څخه د کوټي پر لور را روان مسافر بس د پولیسو په وینا نصرګند کسانو په اور وسوځولې چې په نتیجه کې د پولیسو د وینا تر مخه 12 او د سیمې د آزاد خبريالانو په وینا 15 کسان ووژل شو او لا هم تر دې دمه چا د پیښې پړه په غاړه نه داخسته نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
مور او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو تیژن کیږي
ای جام سوس میرای وستود
خبرونه مج او متلونه له مشال رادیو څخه د هر جمع په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې
مونگ او متلونه پروگرام تاسو د پاره د مشال ریډیو همکار خدای نور نصر جوړوي د باجوړو مومندو څخه د جنگ جګړو لامل جلوزو ته کډه شوی خلک وایي چې د دوی په سیمو کې لا حالت د تا جوړ شو نه دي چې دوی د بیرته ورسانه شي دغه خلکو د حکومت دغه پریکړې پاړه احتجاج کړي چې ویلي وو د خلک به بیرته خپل کور کلی ته ستنول کیږي لپی خبره خالد خان خیشکه
د نوخار په جلوزو کډوالو کیم کې د باجوړ او ممن ایجنسی سره تعلق لرونکي مشت خلکو یو وار بیا د حکومت په مرسته وطن تلونه انکار کړی دی او دا غوښتنه کړی ده چې تر څو پورې په باجوړ او ممن ایجنسی کې پوره امن نه وي راغلی دوی ته دی په کیم دننه خوراک او نور اسانتیاګانې ورکړل شي د چهارشنبې په ورځ په جلوزه کیم کې د چارواکو په ضد ګڼ شمېر بې کوره خلکو احتجاج وکړو او د آفتونو د مخنیوي صوبایي ادارې یا اف ڈی او نور مرستندوی ادارو نه غوښتنه وکړه چې دوی ته به په سمدستي توګه د کیمپ دننه د راشن بندوبست وکړي شي. د باجوړ ایجنسی اوسیدونکي سیدا جان د خپل ستونزو په حقله مشال ریډیو ته وویل. مظاهره کې موجود یو بل کډوال جان الله اویل چې دوی په پردی وطن کې نه دي خوشاله او کچره حکومت د دوی په سیمه پوره امن راوستو نو دوی به بغیر حکومت یا مرستو خپل وطن ته روان شي.
په دې خبره مونږ ورانی او مونږ ورته دا و چې څنګه د امن ضمانت راکا مونږ ته امن الته نشته دي اوس کو زلار شمه نو د دې لپاره ما ته الته په وجه ورمی والا وې د ما مخ کې ما ته ټوپک راکې وې ته زما مخ کې شه په دې غره پیرم ته کو ته زما پیره کو نو کو زه چیرته د دې پوج پیره وکم نو ما باندې د شپې طالبان راځي پیره نه کوم نو دا ما ته وې وې ته طالبې ما ته الته سر ته امن نشته دي کو دې ما ته وې نو ما ته دې صرف د امن ضمانت راکې مونږ په ټول کې مکمل د په گاڑی کې منځو د دولم ندی په کار هیڅ زمنګ نور ندی په کار په دې ماته د امن ضمانت راکې مونږ ته حل ته امن نشته په دې سره ور کې چې مونږ کم ناشته یو نو مونږ صرف د بچو امن ته ناشته یو زمنګ کورونه وران دي زمنګ د غوران دي دا کم څه چې ایپډی می وای او دا کم څه چې وای دا ټول دروغ دي.
خو کله چې می د افاتونو د مخنیوي صوبایي ادارې پی ډی می وایان عدنان خان نه وپوښتل نو هغه وویل چې د دوی اداره کډوالو ته د سورلی یا ترانسپورت مفت سهولت ورکوي او کډوالو ته راشن ورکول د خوراک د نړیوالې ادارې ذمہواری ده. هغه وایي
د باجوړ او مومند چې کوم د کورشي خلک دي دا وی واپسې په سلسله کې پی ډی ایم ای پروینشل ډیزاستر مینجمنت اتارټي دوی ته د خپل علاقې پورې د مفت ترانسپورت سهولت ورکوي او دا خبره یقیني جوړوي چې د دوی دا واپسي بالکل رضاکارانه او پایدار ده. خوراکي څه وخت پورې به مونږ ورکولو بیا چې ورلد فوډ پروګرام په دې کې مونږ سره کومک شروع کړو بیا به دا وی په مدد سره دا خوراک ورکړو دوی ته ورکول کېدلو. د سیلاب نه راتلو نه مخکې جولای 2010 سیلاب نه مخکې د دوی واپسي شروع شو او بیا دا وخت دا اعلان هم شو چې تر شپږو میاشتو پورې به مزید مفت راشن ورکول کېږي هغه نه بعد به دا بندېږي. نو هغه شپږو میاشتو په نسبت اوه اته میاشتې پوره شوې دي ځکه ورلد فوډ پروګرام چې دی دا راشن دا بند کړی دی.
د یادونې وړ ده چې د فاټا د افتونو مخنیوي ادارې ایف ډی ایم ای له اړخه د باجوړ او ممن ایجنسی نه بې کوره شوي خلکو واپسي د روانې میاشتې یولسم نیټې نه پیل شوې ده چې شلم مئی پورې به دوام لري. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پیغلو او ځوانانو غږ.
که غواړې چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړئ
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ.
دا پروگرام تاسو د پاره اسرار العالم مومن جوړوي. د سخت کال حکومت د حج په پالیسیو کې بدلون راوستی دی چې تر مخه به هر هغه څوک چې اول داخله وکړي د حج لپاره به ټاکل کیږي. په خوا به قراندازی کېدله خو په شمالي وزیرستان کې خلک وایي چې د ناسمو حالاتو له کبله بینکونه د وزیرستان نه بنو ته بدل شوي دي چې له وجې دوی نشي کولی د حج فارمونه په وخت ترلاسه کړي. عمر دراز وزیر له سیمې نه رپورټ لري.
هر کال د پاکستان نورو بیلابیلو سیمو په شان په قبایلی سیمو کې هم ګڼ شمېر خلک د اسلامي فریضه حج ادا کولو لپاره داخله کوي. د حج د پاره به مخکې د حجانو ټاکنه د قراندازی په بنیاد باندې کېده خو دې ځل دولت د حج په پالیسی کې بدلون راوستی دی او هر څوک چې مخکې فارم جمع کړي هغوی ته به د مقرره هدف مطابق داخله ورکولی شي. خو په شمالي وزیرستان کې خلک وایي چې د بینکونو د نشوالي له کبله دوی د حج فارمونه ترلاسه کېدو کې مشکلاتو سره مخ دي. خلیل وایي چې روان کال د حج پالیسي تر مخه اول فارمونو جمع کوونکو ته داخله ورکول کېږي خو په وزیرستان کې د ناسم حالاتو له کبله ټول بینکونه بنو ته بدل شوي دي او یوازنی نېشنل بینک کې ورته د حج فارم نه ملاويږي.
کوټاوا خلکو ډېر تلل خو د نېشنل بینک نه په دغه نوم باندې رواپاس شي چې دله ته فارمینه نه ملوي. د وزیرستان نه ټول بینکونه چې کوم دي دا بانی ته لوټ شوي دي چالات ګاډواړ دي دغه په واجه باندې بینکونه ون لوټ دي جو نېشنل بینک ته چا په کې لاشې دی خو خال چې ویر شي هغه نه هغه واپس روشي وته ویغه چې دلا مشره فارمینه نشته.
سرفراز خان وای چې خلک زیات دي چې د حج د پاره فرمونه جمع کړي خو په فرمونو ترلاسه کېدو کې ورته مشکلات دي.
لکه امیر د خلک ته د اجیونه لوی تکلیف ده، د حج د تاګ او د نېشنل بینک څخه فارم نه ملاوېږي او حج داخله چې کیمه دي د شری کړي دي.
یو بل کس شاکر الله مشال ریډیو ته وې چې د حج د پاره پاسپورت یا شناختی کارت ترلاسه کولو کې هم دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ کیږي.
بل پاسپورت یا شناختی ډېر مصیبت وي بهر چې موږ ورسې دمره په مشکلات سره میشته ملاوي شي چې ډېر ستړي ستمنه وي شناختی د پوره سړی زړه نه شي نیوای چې داخله وکړو یا پرمینه داخل کو ډېر تکلیف وي بهر په کتورینه کتورینه شي خلک درته ویلوډ وي زنانه د پوره خو یار هغه خو سړی سوچ نه شي کړی په دا چې سړی نه شي کړی بیا پوته شه دینه د پوره خو بیا په وزیر
پدې اړه مو چې کله د زری ترقیاتی بینک منیجر دلنواز خان نو پوښتل نو دوی اوې د ناسم حالاتو له کابله د دوی بینک هم په بنو کې کار کوي. خو د خلکو د اسانې لپاره دوی د بنو پر ځای په شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي کې عارضي مرکزونه خلاص کړي دي. هغه خلک چې د حج لپاره فارمونه یا داخله کول غواړي کولی شي چې په اسانه سره د دوی د مرکزونو نه فارم واخلي او د حج لپاره داخله وکړي.
او د خلک سہولت پر خلک ډېر ګیله وکړي کنه شکایتونه وکړل د حکومت ته بیا ما ډیوټي ولګوله دلته کې په میرانشاه کې یو سټیشن ما جوړ کړی دی او یو سلیمیر خان د میرلی ادک سټینډ مثال زنانوی یا څوک بډاګانی وي یا ضعیف وي کنه هغه لپاره ما دلته کې زه به ورته ناست وو کنه د بنو تک ضرورت نه وي دلته کې زه داخله کوم او هر څه انشاءالله آرام شریف کې وادي نږدې کومر نږدې وي کنه هغه مطابق موږ حکومت به بندوبست وته کوي. صرف خلک بنو ته ځي کنه بیا تاسو ته پته کړه لارې خو ډېره مشکله لار ده کنه بیا ما ډیوټي دلته کې ولګې چې خلک سہولت ته پره موږ خلک ته دا وایي چې مثال رضی موږ ته موږ تاسو سہولت ته پره ناستی او چې څومره څه موږ نه کېدای شي موږ دې سره به هر نمونه هیلپ کوي.
عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
د مشال د دې خبرونه جوړونکو بشیر غوښته د ایشیای ترقیاتی بانک مشر اقتصاد پو د رويټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې په ایشیای هیوادونو کې د خوراکي سامان په بیو کې کمیره نغلو نون زیات امکان دی چې په دغه هیوادونو کې به د غربت شر نور هم زیات شي. په دې اړه ملیحا میرزاده رپورت لري.
ایشیایی ترقیاتی بینک خبرداری ورکړی دی چې په ایشیا کې د خوراکي شیانو لوړې بیې د غربت شر نور زیاتولې شي. د ایشیایی ترقیاتی بینک چیف اکانومیست یا مشر اقتصاد پو چیونګ یانګ ری په یو مرکه کې ویلي چې ایشیایی هیوادونو ته پکار ده چې د خپلې ترقۍ رفتار برقرار ساتلو لپاره د روزمره خوراکي شیانو قیمتونه تر کابو لاندې راولي. چیونګ یانګ ری دې لړکې په منځني ختیځ کې روانو حالاتو ته ګوته نیسي او وایي ایشیایی هیوادونو ته پکار ده چې د منځني ختیځ د حالاتو نه سبق واخلي. د راپورونو تر مخه د روان کال په سر کې په ایشیایي هیوادونو کې د غربت شرح خوا او شا 10% وه. ایشیایي ترقیاتی بینک وایي چې که حالات همداسې روان وي نو په راتلونکي کې 3.5 میلیونه نور خلک د غربت ښکار کیدلی شي. چیونګ یانګ ری وایي چې د شیانو لوړې بیې نه یوازې دا چې خلک د غربت سره مخامخ کولی شي بلکې په معاشره کې نور مشکلات هم پیدا کولی شي. په ایشیا کې په خوراکي شیانو زیاتې پیسې خرچ کیږي چې دغه روزمره خرچ 20% خودل کیږي. د ایشیایی ترقیاتی بینک په وینا د خوراکي شیانو لوړې بیې چې یو لامل یې د تیلو په قیمتونو کې زیاتوالی هم ښودل کیږي په نړیواله کچه د پرمختیا عمل متاثره کولی شي. د چیونګ یانګ ری په وینا زیاتره غریب ایشیایي هیوادونه خوراکي شیان د نورو هیوادونو نه اخلي چې دا شیان بیا په دغه هیوادونو کې د لوړو قیمتونو سبب جوړیږي. خو دی وایي چې ډېرو هیوادونو بیا خپل ولسته په خوراکي شیانو د اصل نه کم قیمتونه لګولي دي چې ورته سبسډي ویل کیږي او دغه شان د دغه هیوادونو خزانه نور مالی بوج په خپل سر اخلي. چیونګ یانګ ری وای چې د خوراکي شیانو د لوړو قیمتونو د نورو ډیرو لاملونو ترڅنګ یو لامل دا هم دی چې په ځینی خبرو حکومتونه قابو نه لري لکه خراب موسم. خو دی وای چې ایشیایي هیوادونو ته پکار ده په خپلو مالی پالیسیو کې هم بدلونونه وکړي ځکه چې د خوراکي شیانو بیې لوړېدل د سست رفتار ترقی عمل لپاره لوی چیلنج دی. نوی خیالونه
نوی سازونه
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجی
په پاکستان کې نن سبا سخته ګرمي ده او د ګرمۍ د وجه خلک پوزې ترغلي دوی وي چې لوډ شیډنګ هم کیږي او د باران صدرک نشته خو د موسمیاتو محکمه وایي چې په راتلونکو دوو ورځو کې د بارانونو امکان دی او په غرونو کې د واورو د ویلې کېدو له امله د سیلابونو د راتګ امکان هم دی. په دې اړه ریاض مساخیل رپورټ لري چې له اسلام آباد راستول.
ملک کې د 1300 ورځو راسي د ګرمۍ په زور کې زیاتوالی روان دی او دا وخت د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک اکثره برخو کې سخت ګرمۍ ده. د موسمیاتو محکمې وینا ده چې راتلونکو دوو ورځو پورې به سخت ګرمۍ وي ولې د دې وروسته د باران امکان دی. د محکمې یو چارواکي محمد حنیف وایي
یو دو ورځې به موسم ګډوډ وي بیا د هغې وروسته به ښه شي. د کروندګرو لپاره دا پیغام دی چې نن او سبا به سخت ګرمۍ وي خو د زیارت او جمعې په ورځ به د بلوچستان، پنجاب، خیبر پښتونخوا او کشمیر په اکثره برخو کې باران وي نو ځکه دوی د خپل فصل حفاظت وکړي. تاسو ته پته ده چې پنجاب کې د غنمو لو شروع شوی دی نو دغه دوه ورځو کې دی کروندګر لو نه کوي یا چې کوم فصل په پټو کې پروت دی هغه دې محفوظ ځای ته ورسوي. دغه شان خیبر پښتونخوا کې به هم دغه صورتحال وي خو که هلته هم څوک لو شروع کوي نو د جمعې نه پس دې شروع کړي.
راتلونکو کې د ممکنه بارانونو او د دې د ګټې نقصان په حق لا د کر کروندې یو کارپوه محمد اسماعیل وای
چرې سره دا چې باران به تیار ورو شو یا دور دی شو نو نقصان نشته لري خو که فرصت کې پیزر ورو دی د کلم متواتر او بیا اټانې له وتا تور شان شي لګي دا نو سره په پاتې بالکل شکل دې هر ورو دی مخ کې باران چې کم ډیر ته شو کنه دا هغه په وجه باندې دا فصل بالکل خري او خیر بلدانه پکې راغلي.
دغه شان یو بل کروندګر اورنګزیب وایي چې د پنجاب په نسبت خیبر پښتونخوا کې د غنمو کر رستو کیږي نو ځکه لو هم سور زی رستو پیل کیږي. اورنګزیب زیاتوي د یادونه وړ ده چې دې رستیو کې په توربیلا او منګله ډیمونو کې د اوبو زیرمې ډېرې ښکته راغلې وي خو د ګرمۍ د موجوده چپې د لاسه په غرونو د واورې ویلې کېدو له وجې دغه زیرمې واپس پورته شوې دي او ورسره په نیرونو کې هم اوبه زیاتې شوې دي چې د تماکو د فصل لپاره ډېرې ګټورې ګرځېدي شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
د مشال ریډیو د خبرونه څنګه و نور خبرونه څنګه دي او کوم نوی پروګرامونه تاسو د پاره شروع کو په دې هر سبا نه ک تاسو سره نظر لری مونږ ته خطر ولګي. په اسلام آباد کې زمونږ د دفتر ادرس ته دفتر نه بلکې د پوسټ باکس ادرس ته 3014 اسلام آباد د دې تر څنګ مونږ ته ایمیل هم کول شي. زمونږ د ایمیل ادرس ته mashalradio@rfer.org مشال ریډیو مونږ دا سلیکو MASHALRADIO. د دې تر څنګ تاسو نه خپل غا د ټلیفون د لارې هم خپل پیغام ریکارډول د دې شمیرې نمبر بم درته ویم 00422111321. کله چې تاسو زنګ ووهئ د منور شاه غږ د غلطه اورئ چې تاسو ته خپل پیغام ریکارډ کړئ نو دغه وخت کې منور شاه نه خپنې غا تاسو سر نشي غږیدئ. تاسو خپل پیغام بې لس ځنډه ریکارډ کوئ هغه مونږ ته رسیږي او مونږ دغه په رڼا کې خپل خبرونه ترتیبو. اوس هم منور شاه را سره په سټوډیو کې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوي.
ناټو وای د کابل سره نږدې په یو تربیتی مرکز کې یو افغان پایلټ په ډزو اته بهرانيان وجلې چې په کې شپږ د ناټو اسکر او نور دوه بهرني ټیکداران دي. د خیبر پښتونخوا د هنګوزي لید بشري حقوقو اداره وای د 2009 کال راهیسې په سیمه کې درې سو سلوش په تکسان لا درک دي. نن په اسلام آباد کې د هند او پاکستان ترمنځ د تجارت د ود لپاره خبرې اترې شروع شوې دي. امریکایی رسنی وای امکان دی چې د دې هیواد د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر لیوان پنیټا د رابرټ ګیټس پر ځای د نوې د دفاع وزیر وټاکل شي. او یورپی ټولنه وای د جمعې په ورځ به سفیران په خپل ونډه کې د شام پر ضد په بندیزونو غور کوي.
له همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو وخت پای ته رسیږي. سبا سهار به په سلام پښتونخوا کې ستاسو هرکلی کو. دغه وخت به په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې، په کابل کې به د سهار 8 بجې، او دلته په پراګ کې به د سهار 6 بجې وي. تاسو د خاط او بریالي اوسئ. د مشال ریډیو د خبرونو اورېدو لپاره تر سبا پورې انتظار وکړئ. دمګړې ته مو په لوی خدای سپارم.